په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې د شاهین بنیره ما او تاسو ته په دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی موردونکو په خبرونه کې حال درکو. په خیبر پښتونخوا کې د ځینې سیاسي ګوندونو په مشرانو او انتخابي کاندیدانو باندې د وسلوالو بریدونه دغې په شا باندې عوامل څه دي؟ په وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د امنیت وضع څه ده؟ او دغه شانتي په پاکستان کې د ټول ټاکنو لپاره د تیارو حال څه دی؟ په دغه اړه راپورونه لرو. کولمبې د مجید بابر نه د دیو خبرونه.
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سرټکی. په شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي چې تیر ماښام د یادې قبایلي سیمې د تخیلو په امبور شګه کې د امریکایي بې پیلټ الوتکې په یو برید کې درې مشکوکو وسلوال وژل شوي دي. د خیبر پختونخوا پخوانی صوبایي وزیر اطلاعات او د عوامي نشل ګوند یو مشر میا افتخار حسین وایي وسلوال طالبان دوی ځکه په نښه کوي چې په راتلونکو ټاکنو کې یې مخه ونیسي. افغان روس مشر حامد کرزی د بهرنیو او مالي چارو وزارتونو ته دنده سپارلې ده چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په اړه افغانستان لخوا یو بیله مسوده برابر کړی. او استمشال خبرونو تفصیل. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي چې تیر ماښام د تخیلو په امبور شګه سیمه کې د امریکایي بې پیلټ الوتکې په یو برید کې درې بهرني مشکوکو وسلوال وژل شوې دي. چارواکي زیاته ویي چې دغه سیمه افغان پولیس سره نږدې پرته ده او د هغوی په وینا دا برید په یو کور ترسره شوی دی. د چارواکو په سیمه کې د مشال خبریال ته پرون ویلي دي چې په دې برید کې د بهرني وسلوالو د وژنې پخلی کړی دی. خدای نه دی ویلي چې د دغو وسلوالو تعلق د کوم هیواد سره وو. سوره د مخکې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د یو امریکایي ټلویزیون سره په مرکه کې اقرار کړی و چې د خپل دورې حکومت کې امریکا ته په پاکستان کې په محدوده پیمانه د ډرون الوتکو د بریدونو اجازه ورکړې و. د دې مخکې پاکستان په بیا بیا د خپل دې دریز تکرار کړی دی چې دغه بریدونه د دغه هیواد د خپلواکۍ پر ضد دي. د خیبر پختونخوا پخوانی صوبایي وزیر اطلاعات میا افتخار حسین مشال ریډیو ته پرون ویلي دي چې پاکستانی طالبان دوی ځکه په نښه کوي چې په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې هغو ګوندونو ته لاره هواره کړي چې دوی یې خوښوي. هغه زیاته کړه
لیبرل قوت یو هغه مونږ مطلب دی چې د دې الیکشن کمپین نو خل غواړي چې تر اوسه الیکشن پوسپون نشو دار مانی پوره نشو اوس غواړي چې مطلب د خپل خوښې چې ته کم سافټ کارنر لري چې هغه پټه په دغه کې راشي پارلیمنت کې او تر اوسه چې د ټوپک په زور هغه متوازی حکومت قائم نکو نو د قانون ساز ادارې چې کوم دی په قبضه کې شنو بیا به قانون د لاندې چې کوم دی دهشتګردي دوی کوي او دوی ته به ټولې لارې چې کوم دی نو کولو وي چې دا به ډېر خطرناک شي کړي. لهذا دا د هغې لپاره پری پول رګینګ دی.
د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه فرون 400 کې د عوامي نشل ګوند په یو انتخابي امیدوار سید معصوم شاه د ریموټ کنټرول په واسطه به میبرید کې د هغه په شمول سلور کسان جوبل شوی ول. د دې مخکې د بنو په جاني خیل سیمه کې هم د یاد ګوند په یو پخوانی پارلماني غړي به میبرید شوی او چې پکې نه کسان وجل شوی ول. عوامي نشل ګوند وایي چې په تیرو سو کلونو کې وسوالو طالبانو د دې یو شمیر مشران او سونو کارکونکو په نخه کړی او وجل دي. د افغانستان د امنیت شورا اړوند حکومتي ادارو ته دنده سپارلې ده چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د امریکا لخوا د سپارل شوي مسودې په وړاندې د افغان حکومت غوښتنې او دریس په یو بیله مسوده کې برابر کړي. د ولسمشر ویان ایمل فیضی د مشال لیډیو افغان څنګه ته وویل د امنیت شورا غونډې ته په امریکا کې د افغانستان د سفیر اکلیل حکیمی له راپور وروسته افغان ولسمشر د بهرنیو چارو او مالیې وزارتونو او امنیتي ارګانونو ته دنده ورکړه چې د امریکا لخوا د سپارل شوي مسودې په وړاندې د افغانستان دریس په یو سند کې روښانه کړي. امنیتي موافقه د افغانستان او امریکا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکارو د سند مهمه برخه ده چې د دواړو هیوادونو ولسمشرانو د 2012 کال د مئی په 2 نیټه په کابل کې لاسلیک کړه. د موافقې له مخې امنیتي سند د تړون له لاسلیک وروسته د یو کال په ترڅ کې باید بشپړ شي. خو د ولسمشر ویان وایي د دې سند د لاسلیک لپاره وخت نشي ټاکل کېدی. راپورونه وایي په شام کې 11 کسان هغه وخت ووجل شول چې پرون د دغه هیواد په شمال ختیځ کې په تیلو غنی ولایت حساکه کې حکومتي جنگي الوتکو د کوردانو په یو کلی بمباري وکړه. پر حداد نومي کلی د برید پاړه لک تفصيلات ورکل شوې دي. د کوردانو د ملي شورا لخوا په یو اعلامیه کې ویل شوې دغه برید د رژیم لخوا د بریدونو جديد زیاتوالي سرګندوي. تر دې مخکې هم کوردمیشتي قامشيلي خار ته نږدې په ځینو کلو کې درانه بریدونه شوې دي. په دې ځای کې تیرونه د یاغیانو د ولسمشر بشار اسد د پوسټ ترمنځ د جګړو کې شدت راغلی دی. الشباب وسوال ډلې چې القاعده شبکې سره اړیکې لري د سومالیا په پلازمینه کې د هغې حملې ذمواري په غاړه اخیستې چې 19 کسان یې ووژل. د الشباب وسوالو پرون لومړی د سومالیا د هایکورټ ودانۍ ته نږدې یوه چاودنه وکړه او بیا یې پر دغې ودانۍ برید وکړ. دې ډلې د موګادیشو هوایي ډګر ته نږدې په یوه بله حمله کې د یوې امدادي ادارې کارکوونکي په نښه کړل. د سومالیا دولتي ځواکونو او افریقایي ټولنې سره ساتو چې د امنیت په ټینګولو کې د دې هیواد له حکومت سره مرسته کوي د دې حملو په وړاندې ځوابي حملې وکړې. پرون لمخې د دواړو نښتو په ډګر کې د ملکیانو سرتیرو او برید کوونکو مړي لیدل کېدل او په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د الشباب او سوالو د حملې د پیل پر مهال د پولیسو جامې اغوستې وې. د الشباب ویان شیخ علي محمد ریج وویل چې دا برید د کفارو پر ضد جهاد و. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشالې ډون اورېده چې مجید بابر وړاندې کول. اورېدونکو پر روانه خبرونه کې دغه راپور نو اورېدئ شئ. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې په ډون بریدون کې درې وسلوال وژل شوي دي. عوامي نېشنل ګوند ویلي په سیمه کې د خراب امنیت ذمہوار د اسلام آباد غلطه پالیسۍ ده.
شل پنځه ویشت کاله د پاکستان په دې خاوره کې کوم ګنده سیاست شوی د دنیا جهان خلک را جمع کړی شوی.
د ټانګ د بیټنو قبیله ګلانه بیبي وړومبی ښځه ده چې د دغه سیمې نه په انتخاباتو کې برخه اخلي. هغه وایي
سړونه پورا نسوا ګران وطن شجینه بجې ګټي ما ملیا و تړلا چې کما ته خدای پرده راکړه چره د سړو ته چوشو چې دا شجی سرنګ چاري کوي.
او زمنګ په ونیز خبرونه ستونزو سرکار کې با په قبایلی سیمو کې د سکولونو د حال پاړه تاسو ته معلومات ده.
نو کاو ګورو په ځکه زیاتره سکولونه غیر فعال دي. د دې وجه دغه د چې زمنګ د علاقې مشران چې دي تر اوسه پورې تاسو باندې وویني
د سیمو نړۍ نو راپورونو تبصره هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. راز زمونږ ډومبیرا پورته شمالي وزیرستان کې چارواکي وایي چې تیر مخام د ډرون په برید کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي چې د تحصیل د تخیل امبور شګه سیمه کې د وسلوالو پر یو کور شوي. چارواکي وایي چې دغه وژل شوي وسلوال بهر ملکیان دي. نور حال په دغه راپور کې
په سیمه کې موجود انتظامیه چارواکو مشال ریډیو ته د برید پخلی وکو او زیاته اکړه امریکایی بی پایلوټه الوتکو د میرانشانه خواوشا سلویخ کیلومیټره لویدیز تحصیل د تاخیل افغان پولیس سره نږدې امبور شګه سیمه کې یو کور په نښه کړ چې ور باندې دوه میزایل و توغول. د چارواکو په وینا په نخښه شوی کور کې په مقادره مشکوکا وسلوال و وژل شول. چارواکي وایي په دغه کور کې د پخوانه وسلوال ډیره وو او دغه سیمه کې حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې مضبوط فعالیتونه دي. په میرانشاه کې یو دولتي چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل په برید کې درې وړه بهرانیان وژلي شوي خو دا معلومه نه ده چې د کم ځایي وسلوال دي. د استخباراتي ادارې چارواکي هم د درې وسلوالو د وژنې تایید کوي او وایي وژل شوي بهراني وسلوال یادېږي. پر روانه میاشت کې د امریکایي ډرون لخوا دغه اولنې برید دی. د تیر کال په پرتله روان کال کې تر اوسه د ډرون بریدونو شمیره کمه ده. د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه پر روان کال کې تر اوسه پورې نه بریدونه شوي دي او تیر 2012 کال کې د مشال د شمیرې تر مخه ټول یو کم 50 بریدونه شوي ول چې یو په اورګزی او نور ټول په شمالي او سویلي وزیرستان کې شوي وو. د یادونه ده چې څو ورځې وړاندې د پاکستان په خوانی فوزی ولسمشر ریټایرډ جنرال پرویز مشرف په لومړي ځل د امریکایي ټلویزیون سی این این سره په یوه مرکه کې دا منلی وه چې حکومت یې له امریکا سره په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو په اړه پټ تړون کړی و.
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
مونږه تر دې کې چې کومې ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.
اوردن کو پرون مازیګر د شبقدر په سیمه کتوزه کې د سیمه اوسیدونکو د صوبایي اسمبلی د انتخابي حلقې پی کې یو شمیدوار سید معصوم شاه باچا باندې وستوال برت شو چې په نتیجه کې دغه په ګډون درې کسان ټپیان شوي دي. نوموړي د عوامي نېشنل ګوند په مهمو غړو کې ګڼل کیږي او په تیر حکومت کې د وزیر اعلی مشیر هم پاتې شوی دی. په دغه اړه د سیمه نا زموږ د همکار راپور اورو.
پرون مازیګر د شبقدر په سیمه کتوزه کې هم د سیمه اوسیدونکو او د صوبایي اسمبلی لپاره د پی کې یوشتم نه په روانو عامو ټاکنو کې برخه اخیستونکو سید معصوم شاه بچا په یو بمی چاودنه کې د درې نور ملګرو سره زخمی شو او دا هغه مهال چې نوموړی د کتوزه په سیمه کې په خپل انتخابي مهم روان وو. د پولیس تانه شبقدر مدد محرر جانگیر خان مشال ریډیو ته د قانوني اف آی آر معلومات داسې ورکړل.
رپورٹ دلشاد ول شمشاد سگنا بتاگرام دی گڑے جی جرم 324 3 بٹا 4 ایکسپلوزیو 427 788 یو ابراہیم دے یو شہریار دے او یو جی معصوم شاہ بچ سلور زخمی نیچا چی رپورٹ کرے دام زخمی
دا سور زور حسی دا عوامی نیشنل گون پا هاگ امیدوارانو چی دا پارلمان دا غلیتوب لپارا پا امو ٹاکنو کی برخا خلی ورباندی دا سی قسمہ چودنے کی گی پا دے اڑا دا عوامی نیشنل گون مرکزی سیکٹری جنرل سینیٹر زاہد خان مشال ریو دا وای
دا موجوده حکومت او الیکشن کمیشن خو اعلان وکړ او زمونږ نه لیدرشپ نواله تر لاندې ممبرانو پورې چې کوم امیدواران دي دا غي نه هغه ټول چې کوم سکیورټي 100% هغه وېدا کړه او موږ د خپل قائد د طرف نه خط لیکو الیکشن کمیشن ته او په سنټ کې به هم په دې سبب باس کوو د دې نه چې هر څنګه خبر راو تا نو موږ بیا مخکې خپل علائم تیارو.
نو موري وویل چې 14 کونکو نه غواړي چې عوامي نېشنل ګوند غني انتخابي مهم خو چلوي او ګټ دی وکړي
کله چې دا راغې تر راغې نو پاکستان یو هغه پولیټیکل پارټي چې هغه ته تریټ نو هغه د دې نه مزمت وکړو نه په دې باندې صدا خپل خیالات یې اظهار وکړو.
اوردونکو سینیټر زاهد د عوامي نېشنل پارټي چې زموږ د همکار سره خبرې کولې په دغه موضوع کې پاتې کیږو. دا بریدونه په داسې وخت کې کیږي چې په پاکستان کې د پارلیمانی ټاکنو لپاره د کاندیدانو کمپاین په درس کې روان دی. وسلوالو طالبانو دغه بریدونو ذمواري منلې ده او په راتلونکو کې د عوامي نېشنل ګوند په نورو مشرانو هم د ورته حملو خبرداري ورکړي. دا چې دا ډول بریدونه به په راتلونکو ټول ټاکنو او په تیره پر عوامي نېشنل ګوند څه اغېز لري په دغه اړه له پېښوره د مجیب الرحمن انګار راپور کې اورو.
په خیبر پختونخوا کې د ملت پال عوامي نېشنل ګوند پر مشرانو بمی چاودنو د راتلونکو پارلماني ټاکنو پر وړاندې امنیتي اندېښنې لا پسې ډېرې کړې. پرون یکشنبه په سوات دره کې د دې ګوند یو تنځایي مشر مکرم خان د ماین په چاودنه کې ووژل شو. یوازې څو ساعته وروسته د 400 پاړوند کې د دې ګوند یو تن بل مشر او ولایتي اسمبلی ته کاندید معصوم شاه باچا په ورته چاودنه کې سخت ټپي شو. عوامي نېشنل ګوند چې د تیر حکومت په 15 کلنه دوره کې په دې اړه خوله پټه کړې وه یو واری بیا د پاکستان پر پالیسی جوړونکو ادارو اعتراض کړی او هغه په دې هیواد کې د ترهګرۍ اصل عامل په ګوته کړي. د دې ګوند ویان ارباب طاهر وویل چې د ترهګرۍ د روان ناورین اصل سبب د اسلام آباد د واکمنو ناسمې پالیسۍ دي چې په دې لړ کې یې خپلې کړې دي.
شل 15 کاله د پاکستان په دې خاوره چې کوم ګنده سیاست شوی دلته کې د دنیا جهان خلک را جمع کړی شوي او هغوی ته وسله ورکړی شوې وه نو د هغې نن دا نتیجه ده چې نن ټول پاکستان کې یو ځای هم محفوظ نه دی.
که څه هم وسلوالو طالبانو چې لاله وړاندې د عوامي نېشنل ګوند پیپل ګوند متحده قومي غورځنګ او ځینې نورو ملتپالو سیکولر ګوندونو پر مشرانو د بریدونو خبرداری ورکړی د پرونیو چاودنو مسؤلیت منلی خو د پیپل ګوند یو مشر د نواز شریف په مشرۍ د دې هیواد دویم ستر سیاسي ګوند د دې حملو اصل طرح وباله. ارباب طاهر که څه هم د نواز شریف ډلې په باب څه ونه ویل خو د دې هیواد مذهبي ګوندونه د ترهګرو ملاتړي وبلل.
دا غي ثبوت داري چې چرته هم داسې د ترهګرۍ واقعو شي په هغه کې زمورونه شهیدان شي زمونږ په جماعتونو حملې وشي زمونږ په مدرسو حملې وشي نو هغه دا غ دهشتګرد او مزمت نه کوي نو دا به ذات خود یو سوال دی او شهجی میمن خبره ده دا د هغه رایه ده هغه د دې جواب ورکولی شي مونږ په چا باندې الزام نه لګو.
د جمعیت علما اسلام په ګډون ځینې مذهبي ګوندونه چې د دې هیواد په سیاست کې لوی لاس لري د وسلوالو طالبانو خواخوږي بلل کیږي. ځینې مبصرین په دې باور دي چې د عوامي نېشنل ګوند او نورو ملت پالو ډلو پر مشرانو مرګونی بریدونه به په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې د ملت پالو او روڼاندو د ناکامۍ او مذهبي ګوندونو د بریالیتوب چانس زیات کړي. عوامي نېشنل ګوند چې 15 کاله پر پښتونخوا حکومت وکړ، د هرې بلې ډلې په نسبت له ډېرو ننګونو سره مخ ده. په دې موده کې د دې ډلې د یوه وزیر او وکیلانو په ګډون 700 ګوندي ملګري د ترهګرۍ ضد جګړه کې وژل شوي او لا هم تر بریدونو لاندې دي.
په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د ځینې سیاسي ګوندونو په کارکوونکو او مشرانو بریدونه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. زموږ همکار نیس اجمل د الیکشن کمیشن پاکستان ایڈیشنل سیکرټر خورشید عالم مخې ته دغه پوښتنه یې ښېده چې الیکشن کمیشن د دغه کاندیدانو د امنیت خوندي کولو دپاره څه ګامونه پورته کړي او د امنیت ورکولو طریقه کار څه دی. نو نوموړی وایي
دې باره کې دا خبره ده چې الیکشن کمیشن یو میټینګ په 2 جنوري باندې کړو د سیکیورټي د اعلی عہدیدارانو سره، چې پای کې ڈی جی رینجرز، ڈی جی ایف سی او پولیس، داسې کوم ډیفینس منسٹری دا، انټیریئر منسٹری دا، ټول اعلی عہدیدارانو هغه ته ویلو چې د را روان الیکشن د پرامن جوړولو لپاره ستاسو نه څوک سم اقدامات کیدی شي نه به تاسو کوئ. او په جواب کې هغه ټول موږ ته یقین دهانی راکړی و چې موږ به هر قسم سکیورټی پرووایډ کوو، چې کم د صوبایي سیټ اپ ته د لاین اورډر سچویشن دا غي سکیورټی او دا ټول د صوبایي ګورنمنت ذمہواری. خو الیکشن کمیشن بیا هم لکه دا ضرور غني دې کسانو ته هر قسم سہولت ملو شي. د دې باره کې د آرمی سره هم موږ په ډیر کلوز تعلق کیو، هغه زموږ سره مطلب تقریبا ډے ټو ډے روزانه پاپته کې خامخا یو میټینګ کوي او هغه مو چې په پولیس سټېشنو باندې به هم کسان تست لګو د آرمی. الیکشن کمیشن په هر ډیسټریکټ کې ډیسټریکټ سکیورټی کمیټې جوړ کړی دي، داغه چې کوم سربراهان یا هغه داغه سب ضلع ډیسټریکټ پولیس افیسر او ډیسټریکټ کوارډینیشن افیسر چې کوم دای کې نور داسې سو پولیس او د سکیورټی محکمې دي، د دې وزیران به داغه ذمہواری ده چې هغه الیکشن کمیشن ته جواب دی دي چې په خپل خپل ډیسټریکټ کې هغه لاین اډر سچویشن مینټین ساتي، خو ساتي. کومه د تاسو چې کومه خبره وکړه چې کومه یره ده هغه کاندیډیټ ته د امیدوارانو ته عام موټران لپاره داسې څو یره مره نشته دی. پولیس سټېشن به باندې به موږ د نه نه لس کسانو پورې پولیس لګو چې هلته داسې څو دغه نه پای کې باقاعده چیکنګ کیږي. د چیکنګ نه بعد به کسان پولیس سټېشن ته نوتی شي. خو پاکستان کې چې نور څنګه حالات دي، نو په هغه حالاتو کې خو خطر شته دی. خو بیا هم کوشش کوو چې په هغه دوران باندې چې سونه ایف سی، سونه رینجر دي، سونه پولیس، سونه آرمی زیات نه زیات لګو چې داسې ناخوشګواره واقعه پیښ نشي.
خورشید عالم صاحب، د عوامي نېشنل ګوند افراسیاب خټک د الیکشن کمیشن نه د امنیت غوښتنه کړې وه، نو الیکشن کمیشن هغه ته تر اوسه څه ځواب ورکړی دی؟
د یوازې هغه نه، تقریبا د زیات کسانو نوم ته دا درخواست راځي. خو د الیکشن کمیشن خو لکه آئینی ذمہواری صرف الیکشن کول دي. موږ داسې درخواستونه متعلقه سکیورټی ایجنسو ته ولیږو، پولیسو ته ولیږو، هغه صوبې ته ولیږو چې تاسو دوله باره څوک. خو نور د الیکشن کمیشن دا ډیوټي نه ده چې هغه لکه چاته سکیورټی ورکړي.
خورشید عالم صاحب، د نگران حکومت نه د سکیورټی اغستو طریقه څه وی؟ لومړی امیدواران الیکشن کمیشن ته وایي او که څنګه نیخ په نگران حکومت لزی؟
بیسیکلی د منیسټر اف انټیریئر کار دی، هغه ته درخواست ورکړي. خو نگران ګورنمنت هم دا طریقه ده چې هغه کوشش کوي چې څونه لکه کم دی چې هغه ګڼي چې دلته خطر ده، دلته حالات خراب دي. نو نگران حکومت چې کوم مینډیټ ته هغه دا دی چې په ملک کې ښه الیکشن شي، صفای الیکشن شي، پرامن الیکشن شي، نو هغه هم هر قسم قدم چوتي او هر قسم مدد کوي.
سید خورشید عالم صاحب، تر اوسه پورې د کم یوې پاټې زیاتو کسانو تاسو ته خطونه را لېږلې دي چې اخی ته سکیورټی مسلې دي؟
صرف پاټې ته خطر نه، دا غوږ کوم دواران دي، دا غو ته فردن فردن ځان له ځان له خطرات دي او هغه دا وې اظهار په وختن په وختن کوي. هغه ټول ته په یو نظر ګورو چې د کم تر پم درخواست راځي، نو هغه پایونه غور کوي او هغه مو طریقه محکمو ته لېږلې کیږي.
د یو لسم مې انتخابات
د انتخاباتو په حق لاس تاسو پوښتنی
د کاندیدانو ځوابونه
تبصری او مرکی
هر ورځ لمشال ریډیو.
د بلوچستان د صحت د محکمې چارواکي وایي له لومړنیو پلټنو او معلوماتو وروسته د لیبارټری چلوونکي پوهاندو یا پیتالوجست او د مستندو لیبارټریو ترمنځ ډیر لوی تفاوت ښکاره شوی او داسې ښکاري چې تر اندازو هم زیاتې طبي لیبارټریانې په غیر رجسټر او غیر قانوني توګه کار کوي. په دغه اړه د سیمې نه زموږ همکار نیاز موساخیل راپور راکوي.
د بلوچستان د روغتیا یا صحت محکمې سیکرټر نصیب الله بازی مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له پلټنو وروسته په صوبه کې د میډیکل لیبارټریو او د دغه کار سره اړه لرونکو پوهاندو یا پیتالوجست ترمنځ د شمیرې ډیر لوی توپیر رامنځته شوی.
صوبی کې چې دی ټوټل د ماسه په دې صوبی کې نونس پیتالوجست چې د دې لیبارټریو د ټیسټو کار کوي خو څلور سوه لیبارټریانې تقریبا په صوبی کې شته. نو که چیرې داسې مستند خلک نونس وي او لیبارټریانې څلور سوه وي نو د دې مطلب دغه دی چې په دا بقایا لیبارټریان کې مستند چې پر دې تحقیق باندې یو خپل عبور لري یو علم لري هغه سره خلک نه شته.
د سیمې یو اوسیدونکی نصیب الله وایي په هرې کوڅې او سړک جوړې شویو لیبارټریو کې تنکي ماشومان او غیر قانوني کارکوونکي د خلکو له روغتیا سره لوبې کوي.
کم یو قانون رابطه چې د پاغې پوره خېږي که پاغې کې هغه ټیسټونه کوي که بلډ سټور کوي کم طریقه چې یو لیبارټری کم قانون چې دی د هغې قانون مطابق مطلب دا غیر محفوظ لیبارټری نه دي او ټیسټونه باندې د دې خلکو اعتماد بیخي کم دی.
یو بل ځایي کس محمد اکرم د سیکرټري صحت له نظر سره اتفاق کوي او زیاتوي
مشریان دلته سم نسته لیټسټ یو شی مشری نسته چې باید دی پاغو کې دی بس هغه مختصر دوه درې ټیسټونه زده کړي بس پاغو باندې ورو ورو د ګرد خطا کوي. انسان زندگی معمولی شی نه دی.
خو ولې هلته د یوې میډیکل لیبارټری چلوونکي چې نوم نه سرګندول غواړي په دغه اړه وایي
دا د غریب خلکو لپاره یو سہولت دی. د دې رپورټونه تقریبا تر ډېره حده پورې د ډېرو لیبارټریانو رپورټونه سم دي. دا خو مازې د دې یو دغه دی چې بیا دا خبر راپورته کې دا دو نمبر دی دا داسې دا صرف یو مقصد دی د خپل پیسې ټولول بس.
د بلوچستان صحت محکمې سیکرټر نصیب الله بازی مختوایی دوی د غیر قانوني لیبارټریو په خلاف ګامونه اخیستل شروع کړي دي.
دلته یو قانون دی چې هغه ته وایي لیبارټری ریګولریټری مطلب اتارټیز داسې یو قانون دی د هغه تحت به دا لیبارټریانې کار کوي او کوشش مدا دی چې دغه لیبارټری چې کوم ټیسټونه او دلته کوم تشخیص کیږي هغه د مستند خلکو په ذریعې وسی.
د صحت محکمې سیکرټر په خبره دوی به د لیبارټریو ترڅنګ د غیر قانوني او غیر رجسټرډ روغتونونو په خلاف هم ډیر زر ګامونه پورته کړي. نیاز موساخیل مشال ریډیو کوټه.
سروې
د مشال ریډیو کلتوري خبرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخو ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جینکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په څلور نیمې بجې او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمې بجې اورېدل مه هېروئ.
اوس درته د ګولان بیبي خبرې وړاندې کوو چې د ټانګ د بټنو قبیلې سره تړاو لري او د دغه سیمې نه وړومبۍ ښځه ده چې په انتخاباتو کې برخه اخلي. د دې سره زموږ همکار خبرې کړې دي په دغه راپور کې.
ګولانا بیبی چکومه د بیٹانو قبایلانو سره تعلق لري او د ټانګ سره نږدې د ډبارې په کلي کښې پنډېږي. په سویلي پښتونخوا کښې اولنۍ ښځینه ده چې د پښتونخوا صوبایي حکومت کی پی ال کا یو کم شپېته کښې انتخابي مقابلې ته راوتلې ده. مشال ریډیو یو ځل بیا د ګولانا بیبی سره د هغې د وړوکوالي پیغلتوب ناویتوب هره ورځني ژوند او انتخابي هلو ځلو په باره کښې تفصیلي پښتنه کړې دي چې کومې په دا رنگ دي. عمر دې څومره ده؟
شپېته لس کاله.
چرته زېږېدلې یې؟
پاس په غره شې په علي خیل شې زېږېدلې. په غره شې مې شپني کړې ده، غریبات مې تېر کړی ده، مال مې راپولی ده، ځکې مې راوړي دي، لوونه مې کړي دي. غریبه زمانه وه، یو بال به چپلو شوریدو سکولان مولان نه والتا په جنگل سے سر استریدو نه دومره خوندونه و نه دومره خوراکونه و نه دومره خطونه جامع وی لکه دا اوس اوس خو بچرایی دی وړاند خو ډیر غریبات په موږ تیر سوای ده
په څومره عمر شه د بیا واده وک
دیارلس کالو شی واده
د مېړه نوم د څه ده
هغه نام خندان ده خندان لکوری غشتلې بیا مور پلار ورکنه
د واده په ورځ کومه داسې خبره ده چې ار نه نهایت درته یاده ده
دولی کمیس را تکړی و نه وای ټکرای را تکړی و زوتان را تکړی و د مزر یوال زوتان په دغه شی وړه
ګلان زوت څه شی دی
زوت چپلی ده مزری جوړی وی چې زناو یم آی را په پښو وی
چې واده د ورشه بیا د ژوند څرنګه تېرېده
زمن مې ښه تېرېده مېږې مې وې غوا مې وې پټي ته به تله وې به مې خور راوراوه دو ته به مې اچاوه غولي به و تروې وې مستې وې ډېر خوند به یې کاوه نن سبا چې تڼۍ دي بوړونه دي ترخې مثالې دي مرچ دي هغه خوندونه دا خوندونه نه سره سمېږي
څومره اولاد دې زېږولی ده
پنځه کسان مې زېږولي دي یوه جنکه یې څلور کور کې
زامن ته دې ودونه کړي دي
زامن ته مې ودونه کړي دي
لور دغه واده ده
هغه مړه ده اوس
لمسی دې شته ده
اتل مسی مې دي
در باندې ګران دي
بح ګران والې خبرې مکه دوره ته ګرځي دا زړه مې داسې اواز کوي لکه په غنمو اوبه چې ولګوي
تعلیم دې شته
نه تعلیم مې نست قرآن مې نه ده ویلی خالص په کلمه باندې چلیږي په کلمه مې ایمان ده
شا ګلان بیبي زامن دي دي لمسی دي دي مژان دي 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 اوس ته ژوند څرنګ تېرېږي خوشحاله یې
ډېره خوشحاله یې زمن مې ښه تېرېږي انژان دي لمسی مې زمن مې ډېر قدر کوي
چې پیغله وې واده شولې د کور ذمواریان ډېرې و در باندې اوس هغه په کور ښه چارې لارې کوي
اوس چارې لارې نه کوم خالص زمانه رای د باندې حکم چلاوه
د یوې ښځینا په حیثیت په انتخابي عمل کښې برخه اخیستل ته دې څرنګ خیال شه
یو ټکی خو به دې اورېدلی یې له سړو نه پوره نه سوه ګرانه وطنه ښځینا به دې ګټي په پاکستان کښې شپېته کاله عمر وسه سړو حکومتونه وکړه خو څه یې ونه ګټله ښځې په هغه باندې اوس ما ملیا وتړله چې که ما ته خدای پرده راکړه چرې دا سړو ته چې وښوو چې دا ښځې څرنګه چارې کوي
انتخابي حالت ځلې دې څرنګې روانې دي
دورې کوم کله یې تازه دالې دالې ګرځ میټنګونه کوم خدای ته زاری کوم
په جلسې ښځې ښځینه ډېر وي که سړي
دواړه یې خو ښځینه ډېرې وي
څه خیال دی دی چې کومې کورسۍ دپاره ولاړه یې دا کورسۍ به وګټې که وده نه ګټله بیا به دویم ځل میدان ته راوځې
په خدای مې دومره یقین ده چې دا کورسۍ به باندې ګټي که ومې نه ګټله دا وروار بیا به میدان ته راوځې
په انتخابي عمل کښې غټه خرڅه کېږي ته هم د خرڅې وس لرې
خرڅه کېږي خو زه یې غریبه که په ایمان مې وګټله خوښه کنې دنیا لسته غریبه یم خرڅې یې نه سبرداشت
ازاده امیدواره یې که چېرته د سیاسي ګوند د لورې نه انتخابي میدان ته راوتلی یې
ایم ټکټ راکړی ده په غولیاڼه یې
په ټول وطن او په پښتونخوا کښې انتخابي عمل روان دی او مختلفې خطرې هم شته ده تر اوسه پورې خو تا ته چا څه غوره یا دړکا نه ده کړې
زه په کلی درومه جلسې کوم تر اوسه پورې ما ته هېچا غوره کړې نه ده مان لره بوډۍ یې ښځه یم زه د علاقې خیر غواړم ځکه دې ما ته غوره نه کوي چې غریبانو خلکو خیر غواړم
چې په کومې حلقې کښې تاسو ووټ غواړئ هلته ډېر مالدار مټور او غټ سړي هم امیدوارون دي دوی ته به ماتې ورکړې
زه به دغو مالدارو غټو خلکو ته شکست ورکوم که خدای کول
خپلو ووټرانو خصوصا قبایلي ښځینه ووټرانو ته به څه پیغام ورکوئ
ټولو ووټرانو ته یا ښځینه ووټرانو ته مې دا پیغام ده چې میدان ته دې راوځي خپل دې تعلیم وکړي په خپلو بچیانو دې تعلیم وکړي موږ په علاقه شي ښځینه بېخي شاته پاتې کېږي خپل حق نه ورته میلاویږي چې له مزوره یې ځان خلاص کړي له لوو ځان خلاص کړي سایې مو ټیکیي راورویي چې له دغه منصیبت جادو خلاصې شي زما دا پیغام ده
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو څپو دولس زره یو سلو دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه څلوېښت او په پنځلس زره درې سوه شل صاف یې اورېدلی شئ
اوریدونکو درنګ شبیلا په پښتونخوا کې د سحر لس نیمې بجې کېدونکي دي د مجید بابر نه به مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته برته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کوو او زمونږ اونیز خبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري. خو اړومبه د دې وخت مهم خبرونه.
قبیلی سیمه شمالی وزیرستان کې چارواکي وایي چې تیر ماښام د تخیلو په امبور شګه سیمه کې د امریکایي بې پیلټ الوتکې په یو برید کې درې بهرني مشکوکو وسلوال وژل شوي دي. چارواکي زیاتوي چې دغه سیمه افغان پولیس سره نږدې پرته ده او د هغوی په وینا دا برید په یو کور ترسره شوی دی. د خیبر پختونخوا پخوانی صوبایي وزیر اطلاعات میا افتخار حسین مشال ریډیو ته پرون ویلي دي چې پاکستانی طالبان دوی ځکه په نښه کوي چې په راتلونکو پارلماني ټاکنو کې هغو ګوندونو ته لاره هواره کړي چې د دوی خوښ دي. د افغانستان د امنیت شورا اړوند حکومتي ادارو ته دنده سپارلې ده چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون په اړه د امریکا لخوا د سپارل شوي مسودې په وړاندې د افغان حکومت غوښتنې او دریس په یوه بېله مسوده کې برابر کړي. راپورونه وایي په شام کې یوولس کسان هغه وخت ووژل شول چې پرون د دغه هیواد په شمال ختیځ کې په تیلو غني ولایت حساکه کې حکومتي جنګي الوتکو د کردانو په یو کلي بمباري وکړه. پر حداد نومي کلي د برید په اړه لږ تفصیلات ورکړل شوي دي. الشباب وسلوالې ډلې چې له القاعده شبکې سره اړیکې لري د سومالیا په پلازمینه کې د هغې حملې ذمواري په غاړه اخیستې چې نولس کسان یې ووژل. په روس کې د نشهیي موادو پر ضد وفاقي اداره وایي د روان کال په لومړو دریو میاشتو کې یې نږدې یو ټن هیروین چې له افغانستان څخه دې هیواد ته قاچاق شوي وو ضبط کړي دي. نن به په ماسکو کې د ازبکستان د ولسمشر اسلام کریموف او د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ ملاقات کیږي. شمالی کوریا د دې هیواد د بنیادی خودونکو کیم ایل سونګ د زیږیدو یو سل یومه کلیزه په داسې حال کې لمانځي چې اوازې خپرې شوي چې کېدای شي پیونګ یانګ په دغه موقع د یو میزایل آزمونه هم وکړي.
مهم خبرونه مورد اوس پر اسلام آباد ته. اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړي.
آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې وایي چې د اتوار په ورځ د عوامي نېشنل ګوند په دوه غړو بمی حملې شوې دي. لومړۍ حمله کې د سوات سره تعلق لرونکي مکرم شاه ووژل شو. د هغې وروسته چارسدې په سیمه شبقدر کې د عوامي نېشنل ګوند په یو بل غړي سید معصوم شاه بمی حمله وشوه چې پکې نوموړی سره د خپلو ملګرو جوبل شو. اداریه وایي چې صدر او نگران وزیر اعظم په پیښو د خفګان څرګندونه کړې ده. بل طرف ته عوامي نېشنل ګوند د خپلو کسانو د تحفظ غوښتنه کړې ده او وایي دې سره به د دوی په انتخابي کمپاین بد اغېز پریوزی. اداریه اخیره کې وایي چې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو نگرانی وزیر خبری غونډه کې د دې خبرې ژمنه وکړه چې ټولو سیاسي کارمندانو ته به سکیورټي ورکول شي او د دې لپاره یې متعلقه ادارو ته د سکیورټي پلان تیارولو ویلي دي. هیله ده چې ټولې متعلقه ادارې به د سکیورټي داسې انتظام وکړي چې ورسره به عامې ټول ټاکنې په خیر سره سرته ورسي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د الیکشن کمیشن په مطالبه په ملک کې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د 13 کروڑ بیلټ پیپرو د چاپولو کار د فوز په نگرانۍ کې کولو لپاره د ملک په درې پرنټینګ کارپوریشنو فوزي دستې ځای په ځای کړی شوې دي. اداریه لیکي چې په تیرو وختونو کې د انتخابي فهرستونو او بلټ پیپرو چاپ کولو باندې بعد ځینې حلقو لخوا د تحفظاتو اظهار کېدو، خو موجوده وخت کې د بلټ پیپرو چاپولو او دې متعلقه ځایونو ته د رسولو نگرانۍ لپاره د فوز د تعیناتۍ فیصله یقیناً چې یو ښه ګام دی، خو سوال دا پیدا کېږي چې داسې ګام اوچتولو نه به په آزاده توګه او غیر جانبداره ټول ټاکنو د انعقاد هغه ټولې تقاضې پوره شي کومې چې لازمي دي او اولس یې توقع کوي. اداریه په اخیره کې لیکي چې الیکشن کمیشن د خپل ټول وسایل په استعمال کې راولي او د 11 مئی انتخابي عمل د هر قسمه منفي تاثر نه په پاک ساتلو توجه ورکړي. وحدت ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو نگرانی وزیر مسرت قدیم د پښتون نومیالي شاعر عبدالرحمن بابا ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي دي او ویلي دي چې نوموړی د لوی پای او انقلابي شاعر سره سره یو لوی انسان وو او د هغه په شاعرۍ کې د انسانیت پیغام واضح په نظر راځي. اداریه وایي په مجموعي لحاظ عبدالرحمن بابا د انسانیت شاعر وو او په شاعرۍ کې یې انسانانو او پښتون قام ته دا پیغام ورکړی دی چې دوی دې د خپل ورور او عزیز خیال وساتي، یو بل سره دې نرمي او همدردي وکړي، د یو بل د جذباتو او احساساتو خیال دې وساتي او مینه او ورورولي دې عامه کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپل یو ادارې کې لیکي چې معلومه نه ده ولې هر څوک په دې متلونو باور کوي چې ووټ د ګولۍ نه زیات طاقت لري او قلم د تورې نه زیات عظمت لري. ورځپاڼه زیاتوي چې هو همداسې ده، خو په اوږدمهالو چارو کې نه چې د جنگ په میدان کې. د جنگ په تود میدان کې خو قلم د هیڅ کار هم نه دی، او همدا ډول د ګولۍ استعمال سره که د ووټ مثبت اثرات تباه کیږي نه، خو دا ده چې اثر یې دومره پیاوړی نه وي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي چې تحریک طالبان پاکستان په دې پوه دي، او دا ورته هم معلومه ده چې پاکستان کې هر اړخیزه او باصلاحیت او اوږدمهاله جمهوري ادارې د دوی لپاره به په راتلونکو ورځو کې تر ټولو لوی ګواښ وي. ورځپاڼه لیکي چې پوځي عملیات کېدای شي د دوی د واک نه قبضه شوې سیمې بیا ترلاسه کړي، او د امنیتي ادارو لخوا په سیمو کې د زیاتو فعالیتونو او طالبان د قانون منګولو ته راوستل کېدای شي د دوی ازادۍ د خپو لاندې کړي، چې دا مهال یې څه امکان نشته. خو هغه پیاوړی جمهوریت چې هر اړخیزه وي کولی شي چې هغه منبع غرقی کړي چې دغه بلا پرې پای. ورځپاڼې لیکي چې د طالبانو پر مخ کې تر ټولو آسان او ساده هدف دا دی چې راتلونکي ټول ټاکنې کېدو ته پرې نږدي، او اوس چونکې د دوی دغه هڅې کامیابی نه شوې، نو اوس غواړي چې خپل دغه هدف ته د تشدد له لارې ورسي. او ځکه یې عوامي نېشنل ګوند، متحده قامی غورځنګ او پیپلز ګوند ځکه د هدفونو لپاره ځانګړي کړل چې دوی وایي دغه ګوندونه سیکولر دي. بلخوا فرانس پریس خبري ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې د افغانستان پلازمینې کابل سره نږدې د یو جنگ ځپلي کلي په یو سکول کې خلک امریکایي فلمی اداکاره انجلینا جولی یا خود یو مرستندویا کارکونکي په توګه پیژني، او یا د یوې انجینیر په توګه. خلک یې د یوې فلمی ستوري په حیث بالکل نه پیژني. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې لپاره ځانګړی استازي انجلینا جولی د قلاګودر په سیمه کې دغه سکول تیر کال جوړ کړی وو، او وایي چې د سرو زرو د کالو د نوي کاروبار په ګټه به په افغانستان کې نور سکولونه هم جوړوي. ایف پی خبري ایجنس ته د دغه جینکو د سکول په 2500 جینکو زده کوونکو کې یوې 14 کلنې همیره ویلي دي چې په دغه سکول کې د نوو سهولتونو له وجې هغوی ډېرې خوشحاله دي، ځکه چې مخکې به د سکول په انګړ کې زده کړې کولې، ګرمۍ یخنۍ به سخت ځپلې، خو اوس یې سکول بیا روغ شوی او خسته شوی دی. اجانس وایي چې کله دوی د همیرې نه وپوښتل چې دا سکول ورته چا جوړ کړی دی، نو موسکی شوه او انجلینا جولی ته یې په اشاره وویل دغې ښکلې جینۍ.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر سي.
او سرزو د کرخې اړخ ته افغانستان ته، که څه هم د انډونیشیا چارواکي وایي چې د یوې ډوبې شوې کښتۍ نه ژغورل شوي مسافر افغانان دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په انډونیشیا کې د یو کښتۍ ډوبېدو له کبله 14 مړي ترلاسه شوي دي. ولې دا نه ده معلومه، یعنی دوی وایي چې یو کښتۍ ډوبه شوې ده او د هغې نه 14 مړي ترلاسه شوي دي. ولې دا نه ده معلومه چې دا کسان افغانان دي او که د بل کوم هیواد سره تړاو لري. په دغه اړه د معصوم میوند راپور اورو.
که څه هم د اندونزیا چارواکو ویلي چې د ډوبېسوي بیړۍ 14 تنه ژغورل شوي مسافر افغانان دي، خو د بهرنۍ چارو وزارت وایي په دې اړه معلومات نه لري او څېړنې یې پیل کړې. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت ویان جنان موسازي د یک شمې پورس په کابل کې د اندونزیا چارواکو له خولې وویل چې د کښتۍ 14 تنه مسافر مړه شوي او تابعیت نه دي معلوم. ښاغلی موسازي وایي په جاکرتا کې افغان سفارت له نږدې دغه موضوع څېړي.
د اندونزیا له سواحل ته نږدې یوه کښتۍ ډوبه شوې ده چې په هغه کې د ابتدایي معلوماتو په اساس باندې چې زموږ سفارت په جاکرتا کې د اندونیزیایي چارواکو نه او خاصتا د اندونیزیا د نجات له ادارې څخه ترلاسه کړي دي، 14 مړي ترلاسه شوي دي. ولې تر اوسه پورې د هغو هویت نه ده تثبیت شوی چې دوی د کوم هیواد دي. ولې زموږ سفارت په جاکرتا کې د اندونیزیایي چارواکو سره په دایمي تماس کې ده او دا موضوع په ډېر جدیت باندې تعقیبوي.
د اندونیزیا چارواکو ویلي دغه بیړۍ د شنبې په ورځ له اندونیزیا څخه استرالیا ته روانه وه چې د دې هیواد په سواحلي سیمو کې ډوبه سوه. د دوی په خبره په دې بیړۍ کې 2 تنه سپاره وه چې 14 تنه ژغورل شوي او ټول افغانان دي. همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت ویان وویل چې د ایران په کرمان ولایت کې د تیرې اونۍ په ترافیکي پیښه کې د 15 مړو شوو افغانانو جسدونه هم خپلوانو ته سپارل شوي او افغانستان ته راوړل کیږي. دا لومړی وار نه دی چې په اندونیزیا کې د مسافرو کښتۍ ډوبېږي، بلکې تر دې پخوا هم د اندونیزیا ترڅنګ په یونان کې کښتۍ ډوبې شوې چې لسګون افغانان پکې مړه شوي دي. راپورونه وایي دغه افغانان کوشش کوي د دغو هیوادونو له لارې اروپایي هیوادونو ته سفر وکړي، خو تر خپل منزله نه رسیږي. په افغانستان کې بیکاري، ناامني او اقتصادي ستونزې هغه لاملونه دي چې افغانان له خپل هیواد څخه مسافرۍ ته مجبوروي.
د مشال مرکه
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز په ډیسټریټ کې
منګل تر دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ د ننګرهار چارواکي وایي چې دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې په یو سل شل جریبه ځمکه د کوکنارو فصل اړول دي. دوی وایي چې تر هغه بعد کوکنارو د اړولو کمپاین روان وي سو پورې چې په ټول ننګرهار کې د کوکنارو د کښت کچه صفر درجې تر ټکړې نه وي. په دغه اړه د باز محمد عابد راپور.
د کوکنارو د اړولو دا کمپاین د یک شنبه په ورځ د ننګرهار د غنیخیلو او اچین ولسوالیو کې پیل شوی دی. د ننګرهار د امنیه قومندانې ویان حضرت حسین مشرقیوال وایي تر هغې پورې به دا کمپاین روان وي سو پورې چې په ټول ننګرهار کې پر ځمکو ولاړ کوکنار اړولي نه وي. نوموړی وایي
د سلو نه زیات کسان موږ نیولو هغه چا چې موږ ته اطلاع راغلې وه چې د کوکنار کرلی دي. خو اوس په لرو پرتو سیمو کې یو تعداد خلکو کوکنار کرلی دي چې د هغې د منځ وړلو لپاره باندې یو ګډ کمپاین شروع شوی دی. ملي اردو او ملي پولیس او سرحدي پولیس او د نظمامي پولیس شپږ بجو په شاوخوا کې کمپاین شروع کړو چې د شینوارو په مربوطاتو کې یو سلو شل جریبه ځمکه اړولې ده.
سږکال د تیرو کلونو پرتله د ننګرهار په ډیرو ولسوالیو کې خلکو په خپلو ځمکو کوکنار کرلي. دا چې د کوکنارو د اړولو دا کمپاین به په نورو کومو ولسوالیو کې ترسره شي دا پښتنه حضرت حسین مشرقیوال دا رنګ ځوابوي.
تر اوسه پورې ان شاء الله زمونږ عملیات په کامیابی روان دي. موږ سره خلک همکاري کوي د منطقې خلک په ګیانو کې په شیرزادو کې په پچیراګام کې په لالپوره کې او داسې نازیانو کې د ولسوالیګانو کې موږ خپل کمپاین ترسره کوو.
د ننګرهار ګڼ شمېر اوسیدونکي د نشه یي توکو کرکیله یوه ټولنیزه ستونزه ګڼي او وایي چې د کوکنارو کرولو له امله ډیر ځوانان پر نشو اخته شوي دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي ګلمدار په دې اړه مشال راډیو ته وویل
دا ډیر ښه کار دی چې دغه د مخدره موادو پر ضد کوم کمپاین چې پیلېږي دولت کوي. نه یوازې دولت مسؤلیت دی دا بلکې د ځوانانو مسؤلیت دی چې دغه د کوکنارو په مخنیوي کې هلې ځلې وکړي. ځکه یوازنۍ پدیده ده په افغانستان کې د مخدره موادو چې دا هم اقتصادي زیان دی افغانستان ته او هم سیاسي زیان دی. سیاسي زیان ځانې پدې نه غاچې نړیوال خپل مرستې افغانستان سره دري او دغه بوټې په اسلام کې هم ناروا دي. ځکه یو شی چې په اسلام کې ناروایي حرام ویل شوی ورته نو ولي باید وکړي. زموږ بزګران سره خدا اله ده.
په ننګرهار کې ګډ امنیتی ځواکونه د کوکنارو اړولو کمپاین فرداسې محل پیلوي چې سو میاشتې وړاندې د کرلو په جرم په لسګونه تنه کروندګر بندین کړي وو چې بیا په ضمانت خوشې کړي شوی وو او اوسې د اړولو پر وخت هم په لسګونه تنه کروندګر بندین کړي دي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال رادیو دغه اوریدونکو اوس وخت شوې دي زمونږ د ونیزې خبرونې ستونزې او سرکار د خبرونې تاسو لپاره مجید بابر وړاندې کړي.
ستړي بشي د مشال رادیو په ونی د خبرونې ستونزې او سرکار کې بنند د شمالي وزیرستان د خلکو په تعلیمي ستونزه خبره کوو. دغه سیمو خلک وایي چې په سیمه کې د سلو نه زیات د هلکانو جنکو د سکولونو ودانۍ خوشته خو دغه سکولونه غیر فعال دي. ځایي خلک وایي چې که حکومت د دوی دغه ستونزې ته پاملرنه ونه کړه نو د سیمې راتلونکی نسل به د تعلیم د رڼا نه محرومه او د جهالت په تیارو کې ډوب پاتې شي. همدغه د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
سب ڈیویژن رزمک چه دی پده که دا سلو نزیاد سکولو نشتا جیناکه او دا حلکانو نو که او گرو پده که زیادتر سکولونا غیر فعال دید.
زمان کو پاتا چه بدیر زیینو که دا چه مکلی او دا چه شکایتی نشتا حکومت چه دی دا دینا آغا بی فکر نده بی غور نده.
په دې اړه په سیمه کې موجود د مشال ریډیو همکار دا رپورټ برابر کړی دی.
د شمالي وزیرستان تعلیم څانګې د شمیرې تر مخه شمالي وزیرستان رزمک ډویژن چې په درې تحصیلونو رزمک د سلی او ګاډیوم باندې مشتمل دی دغلته یو سلو پنځه ښوونځي یا سکولونه دي. چې پکې 15 نارینه های سکولونه، لس میډل سکولونه، 50 نارینه پرائمری سکولونه او نور د انجونو پرائمری سکولونه دي. خو د ځایي خلکو په وینا په دغو سکولونو کې د ګوتو پشمار فعال او نور بند وي، چې ځوان کول د علم د رڼا څخه محرومه پاتې کیږي. شیر عالم خان وای د زده کړو سره یې ډیر شوق دی، خو په سکولونو کې معیاري زده کړې نه کیږي. سوراب خان وائی رزمک ہائی اسکول او ایف سی اسکول چې پر رزمک آرمی کیمپ کې دننه دی فعال دی، خو په نورو سیمو کې اسکولونا بیا بند وی.
ګورنمنت های اسکول رزمک ته چلا دا خو په شاتو کا بندره وندای، ایف سی رزمک اسکول لای دا هسته شسای را وندای، او موږ خدا دوا سره نه پکیم شین نرته کیم پریمری اسکول نه دی، دا خو داس نه چالی، چې کوشش دا وشي د حکومت طرف نه چې کیم اسکول نه میډل دی او های شي او کیم د پریمری دی دا میډل شي ویني داس، او ان شاء الله د رزمک د حال کې تعلیم سره ډیر شوق دی. په اسکول نه باندې چې راز نظر وچه وشي کته ویل چې د رزمک
بختور وزیر وای نه د سیمې مشران غم کوي چې د ماشومانو د مستقبل سوچ وکړي، او نه یې چرته چارواکي لیدلی چې د سکولونو دورې یې کړی وي.
سب ډیویژن رزمک چې دی په دې کې دا سلو نه زیات سکولونه شته او جینکې او د هلکانو، نو که وګورو په دا کې زیاتره سکولونه غیر فعاله دي. د دې وجه دغه ده چې زموږ د علاقې مشران چې دي تر اوسه پورې تاسو به نه وویني چې یاره په متعلقه تحصیل کې یا په ایجوکیشن ډیپارټمنټ کې دوی کمپلینټ شکایت کړي وي چې یاره زموږ سکولونه بندي. هسې خو نرې غوښتنې کوي، خو د خپلو بچیانو د مستقبل د جوړولو دپاره د تعلیم په میدان کې داسې غوښتنې نه دي کړي. طرف ته حکومتي چې کوم چارواکي دي، زما چې څومره عمر دی په د خپل عمر کې مان نه دي کتلي چې را سب ډیویژن رازمه کې یو حکومتي چارواکي راغلی بیا غي د سکول ماینا کړی وي، نو د دې واجنه اکثر سکولونه غرابات پراته وي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان تعلیم محکمې سره تماس ونیو، نو د محکمې یو چارواکي ولی محمد اوه دوی د تعلیم د پرمختګ د پاره د غلطه پوره هڅه کوي او وخت په وخت دوره هم کوي.
رزمک خو داسې دی چې لشکي بلکه موسم په غابندې لشکي ویک وي، خو چې کله موسم غاشي که نه بیا دا بالکل فعال دی. غونډ د سلی تحصیل چې کوم دی دا خو دمره زیات فعال دی که نه، چې زه وایم چې به دا ټوله جنسي شوغه داسې تحصیل نه وي لکه د سلی سکول نه وي. وخت دورېږه کېږي که نه، چیکینګ کېږي، حالت ته سړی کسي که نه، تعلیم ته فروغ ورکوي. دا د میش کوشش دی، دا هم پیشادو دا هم چاردو چې دغه شی میش مخ شي بیزي.
د سب ډویژن رزمه کوسیدون کې او په خاصه توګه زده کوونکي وایي چې زیاتره ځوانان او انجونې تر سلورم یا پنځم ټولګي پورې زده کړې وکړي چې نوره یې سلسله بنده شي، ځکه چې د غلطه د وړاندې تعلیم حاصلولو ورته موقعه نه وي. او د دوی په وینا کچرې دولت د غلطه سکولونه فعال کړي او میډل یا های سکولونو ته یې اپګریډیشن یا ترقی وکړي، نو ډیر ځوانان او انجونې به په خپل سیمه کې زده کړې وکړي.
د شمالي وزیرستان د خلکو د غستوندمې د قبایلي سیمو لپاره د انتظامی ادارې فاټا سیکریټ ویان فضل الله مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل. فضل الله صاحب، د شمالي وزیرستان د رزمک تحصیل خلک وایي چې دغلته د سلو سکولونو ودانۍ دي، خو دغه کې صرف درې سکولونه فعال دي، باقي سکولونو کې استادان نشته. نو که دا راته ووایي چې دغه سکولونه به کله بحال شي؟
ډېر خراب وو، هلته کې مختلف ځایونو کې زمونږ چې کوم تعلیمي ادارې دي هغې ته ډېر زیات نقصان رسېدلو، او په دې باب لکې بیا زمونږ فاتا سیکریټ او زمونږ چې کوم وفاقي حکومت دی هغې دې لپاره یو خاص د رقم د بجټ یو حصه مختص کړې وه چې په هغې کې چې تقریبا ټوټل 510 سکولونه تباه شوي، چې په هغې کې تقریبا تر اوسه پورې 70 سکولونه واپس کړي چې اپلای شوي د مختلف چې کوم مالیاتي هغه ادارې دي او کوم زمونږ ډونر ایجنسۍ دي هغې مونږ ته په دې مت کې فنډنګ کوي، او د هغې په مرسته باندې مختلف هغه سکولونه تعمیر شوی دی، په بعض باندې کار روان دی. څنګه تاسو زیاته کړه چې کوم ځای کې استادان کمی دے بالکل زمنگ پاتا کے بدیر ذہنوں کے داسے مسئلے اور داسے شکایت نشتا جو استادان ہم کمے دے اور جو تعلیمی کی کمی داری دی داغے ہم کمے دے حکومت کے دے دینا آغا بے فکر نہ دے بے غور نہ دے آغای لگیا دی اور پدے مت کے زیاد نہ زیاد آغای انویسمنٹ نغم کی اور منگا دا بجٹ سے مخ کے ہو دا پاتا نو آغای اوہ ایرباو بیا آگے نہ پس آگا نہ خیر با لس ایر با دولت او اوس کے دے دا وفاقی حکومت دا فاتا دا پارا تقریباً پنزل لس ایر با روپے را کئی آگا زمونگا چدے نو مختلف چکم شعبی دی پاگے کے خود طول نزیاد چکم دے نو آگا زمونگا دا تعلیم پا مچ دا کوشش تے کہ کم جائے کے دا سکولونو او دا کم جائے کے دا استادانو کمے دے آگے دا پارا دے پا ہنگامی بنیادنو باندے زمونگا گورنر چدے نوے انجینئر شکت اللہ آگا دا فرمان جاری کرے دے
پختن راش ما فضل اللہ صاحب چد شمالی وزیرستان کے پدی اڑا باندھے تاسو آیا دا استادانو دا پارا کم دا برت ہے اشتہار نور کڑی دی یا تاسو دا پام کی لڑائی
اللہ جی بارہ کے صداگانش پہ ماتا ہو زما تدا پتا دا کہ زمونگا گورنر ماتا سنگ ہوئے خاغل انجینئر شوکت اللہ خپل یو قبائلی سیم سر تعلق لري هغه په دې معاملہ کې هغه ډېر ګامونه پورته کړی دي او هغه دا دلچسپی ده چې دغه کم سکولونه د ترهګرۍ خلاف جنگ کې کم سکولونه تباه کړی شي هغه زر تر زر بحال شي او په هغه کې د استادانو د برتې د وفاقي وزارت سیفران او د فاتح ترمن چې کوم علاوه کم دي هغه ته دا خصوصي ہدایت جاری کړی دي چې زر تر زر د داخلك دوباره واغسته شي او دغه تک د تعلیم حکومت کې کوم حل ځلی دي هغه کې د پرمختګ وشي او چې دغه قبایلی خلک تي کوم هغه د تعلیم نه محروم پاتې
دي. فضل الله صاحب په قبایلی سیمو کې یو خو هغه سکولونه چې کوم کې استادان نشته یا هغه سکولونه چې کوم تباه شوی دي خو ډیر داسې سکولونه دي چې په هغه کې د امنیتي ادارو سرتیری ځای په ځای دي او د دې د وجه نه د ماشومانو د زده کړو ډیر زیان کیږي نو داسې پروګرام شته چې دغه د ادارو
امنیتی اداری دی خو کچرتا امنیتی اداری دی ملک امنیتی اداری دی اگئی ہم دا کوشش تھے کہ پکم اسیما کے حالات ناسازگار ہوئی دا آغی طرف لارخ دا کوشش تے کیا لکی دی امنیت روستے شی او دا آغی نفس آغی خپل زین توابسی کئی نو که آغا زما پا علم کی دا سی سنیش تے خوکویم نو آغا با دلیر دا مختصر وقت پاری او زمان که کم مقامی که بائل دی دا آغی دا امنیت دا پارا دا آغی دا فلا دا خیر غیگلی او دا آغی دا خد جون دا تیرولو پلل کی با آغی خپل قربانی مور کری دی مختم اوسم او پدی مت کی بوی خو زما دا خیال ندی
ڈیرو قبائلی سیمو کے دماشمان امتحان شمالی وزیرستان کی خوال تک کرفیو ہوا داغی دا وجن دماشمان دا امتحان دل نو داس اس خاص پروگرام سے دغو معشمان د امتحان د بیا کی دو یا دغو معشمان کمپنسیشن ورکول دغوی پرچی بیاوشی یا کال ضائع سو پروگرام شتا
زما په خیال کې بالکل بوي تاسو ته دې وخت نه شو ملي خو زموږ ته محکمه تعلیم فاتا کم دي بالکل هغه په دې مت کې سما غروان او زما په خیال کې دې کوم وخت ځای شوی دې د هغه د پاره به څنګه هغه کمپنسیشن ورکړي او د امتحان یا د هغه د سور انتظام دې د هغه بلډ کې چې سور هغه ځلې دي اغه زمونږه د فاتا چې کوم مکمل تعلیم دی دا یو کام چې اروا کې دی اغه به یقینا چې سهاله زره به دا غي د اخر اروانی
فضل الله صاحب پښتنه می داده چې په قبایلی سیمو کې کم د جنکو سکولونو نو دام خبره کیده چې دا غي سکولونو د استادانو د پاره څه د خاص پیکیج اعلان کیږي نو هغه کم هدا پور رسیدلې دا خبر
زما ته اطلاعات مطابق زما تاسو ته وایم چې هغه د وزارت سیفران ته زما خیال لتی هغه سره د چارواکو د پاتا سیکریټ او د وزارت سیفران هغه ترمنځ خبرې اترې روانې دي او دا کیس دې د وزارت سیفران سره دی او ډېر زر به په دې باندې زتا ستا واوري چې د خلکو پیکیج کې به اضافه شي او دا 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 به خوش خبری بجا تاسو ته خپل اوریدونکو ته ډیر ډیر وختوم.
فضل الله صاحب یو دا خبر و چې کوم د کمیونټی سکولونو استادانو هغوی په هړتالونو بیا نور استادان هغوی د ترخاګانو د زیاتېدو خبره کوله نو په هغې کې څه پرمختګ شوی دی؟
د کمیونټی سکول چې و هغې دپاره د حکومت څه پالیسي جوړوي خو د هغې چې کوم تنخواګانو د هغې څه معامله وه هغه په هغه ورځو کې چې کله هغه خو ډېره زیاته خبره زده شوې ده زما په خیال په هغې خبرو کولو ضرورت نشته خو چې کله هغه مسله وه نو هغه وخت حکومت چې دی هغې په هغې ته انګامي بنیادونو باندې فنډ جاري کړو او زما دا خیال دی چې هغې په عمله باندې په هغه معامله باندې هم څه پخې خبرې اترې روانې دي چې حکومت د دغه خلکو نه څه بندوبست وکړي او دوی مستقل شي یا د هغې دپاره داسې څه لار راوباسي چې هغه حکومت ته او دغه دواړو ته قابل قبول وي.
اوریدونکو دا وه د نن خپرونه ستونزې او سرکار. که ستاسو هم څه ستونزه وي نو زموږ تر غوږوی ضرور راورسوئ. زموږ د پیغام ریکارډ کولو ټیلیفون نمبر دا دی 00420211 مهرباني وکړئ موږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ. اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ. الله ممل او ستونزې محل.
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
چی پی میں نا یوں گا تو